دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته خراغ لاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو لومړی د دې مهال خبرونه. د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر وایي د قومي اکشن پلان له عملي کېدو راهیسې د نامنې په پیښو کې 50% کموالی راغلی دی. افغان ولسمشر اشرف غني ویلي په کندوز کې به یوازې ملي امنیتي ځواکونه جنګیږي او نورو هیڅ وسلوالو ته به هلته د تګ اجازه نه ورکوي. او عراقي وزیر اعظم وایي که مسکو ورته وړاندیز وکړي نو دی به په خپل هیواد کې د روسیو الوتکو بمباریو هرکلی وکړي. بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي د سختدریځۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تر عملي کېدو وروسته په صوبه کې د ناامنۍ او جرمونو پیښې کمې شوې دي. دا خبره نوموړي تېر ماښام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه.
دهشتګردي کې واقعیات په ترګرۍ په پیښو کې 50% کمې راغلي دي. د تاوان لپاره په تختونو کې 40% د قلم اغیستلو په پیښو کې 25% او د وژنو په پیښو کې 30% کمې راغلي دي.
تیر کال په دسمبر کې د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت د سختدریځۍ او وسلوالۍ پر ضد قومي اکشن پلان په نوم یوه 40 نکاتي تګلاره منظور کړه. مشتاق غني زیاته کړه د دې تګلارې تر عملي کېدو وروسته دوی په صوبه کې 429 وسلوال او کرکه خپرونکي شاوخوا 1100 کسان نیولي دي. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلی د 50 قبایلی سیمو بې کوره کړل شوی او خلکو خپل کلیو ته د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. د گورنر له دفتره په بیګانی خپور شوی بیان کې راغلی تیر ورځ د هنګولو توخ سرای کیمپ د اورګزیو او کډوالو ستنولو لړۍ پیل شوه. بیان وای په لومړی پړاو کې به 200 کورنۍ اورګزیو ته ستنیږي او دا چې د خیبر شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او کورمې کډوالو خپل کلیو ته د ستنېدو لړۍ هم روانه ده. بیان د گورنر عباسی له خولې زیاتوي چې د راتلونکي کال تر پایه به د 50 واړو قبایلي سیمو ټول بې کوره کړل شوي خلک خپل کلیو کورونو ته ولېږدول شي. په سوات کې وسلوالو د ځانګړو پولیسو یو غړی وژلی دی. یو پولیس افسر د نوم نه ښودو په شرط مشال رډیو ته ویل تیر ماښام وسلوالو د بریکوټ په بازار کې د دندې پر مهال د ځانګړو پولیسو سرتیری بشیر وواژه. د ده په وینا تر پیښې وروسته پولیسو سیمه په ولکه کې واخیسته او د وسلوالو لټونې پیل کړ. د برید پړه چا نه ده منلې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د بلوچستان د مستونګ له بازار درې کسان تښتول شوي دي. د پولیسو یو چارواکي بېګا د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل وسلوال په یوه ګاډي کې د بازار دوکان ته ورننوتل او درې کسان یې وتښتول. د دوی د تښتونې ذمهواري چا نه ده منلې. هلته تېر مازدیګر د بلوچستان اسمبلۍ اپوزیشن غړو د بلوچستان پرمختیایي ادارې د شپږو کارکوونکو د تښتونې پر ضد احتجاج وکړ. دا کسان څو ورځې مخکې له کلا سیف الله تښتول شوي ول چې د تښتونې مسؤلیت یې چا نه دی منلی. البته د کورنیو چارو وزارت د اسمبلی غړو ته ډاډ ورکړی چې ژر به دا کسان را خلاص کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي یوازې به د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي. نوموړي تېر ماښام د یوې خبري غونډې پر مهال ویل د هغو قومندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز کې یې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره سلګونه جنګیالي تیار کړي دي. موږ د وطن پرستۍ دا احساسات ستایو خو هیله مو دا ده چې ټول چمتو شوي جنګیالي دې ملي پوځ او پولیسو ته ورشي. کندوز ته به هیڅ غیر مسؤول وسلوال کس ته د ننوتو اجازه نه ورکوو. غنی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې له څو ورځو راهیسې د کندوز په ښار کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي او یو شمېر جهادي قومندانانو ویلي چې په ښار کې له وسلوالو سره جنګېدو ته تیار دي. افغان چارواکي وایي له وسلوالو یې د کندوز ښار د نیول شویو ودانیو واک بیرته ترلاسه کړی دی. د ننګرهار اچین ولسوالۍ د بېلابېلو کلیو اوسېدونکي وایي وسلوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلي دي. د اچین د مامند اوسېدونکي جلال تېره ورځ مشال راډیو ته ویل د داعش یا اسلامي دولت په نوم د ډلې وسلوالو د دوی پټي او کورونه له دوی پاتې کړي دي.
منګا خپل وطن کې زندگی ژوند کړ، پوله پټای دغه کړ، په هیڅ کې موږ ته نه والي د شغ راغله. منګا سره دغه ظلمونه وکړه چې پوله پټام را نه پاتې کړه، کورونه هر څه ډک را نه پاتې کړه.
بې کوره کړل شوی خلک وایي وسلوال وایي په سیمه کې د پراخې جګړې لپاره تیاری نیسي او دا چې ښوونځي یې په سنګرونو بدل کړي دي. دوی له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. هلته د ننګرهار والي ویاند احمد ضیا عبدالزی تېره ورځ مشال راډیو ته ویل نه یوازې بې کوره کړل شوي خلکو ته اسانتیاوې برابروي، بلکې پلان لري چې ژر په اچین ولسوالۍ کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات هم وکړي. امریکایي دفاعي چارواکي وایي په افغانستان کې د یو الوتکې پرېوتو په پیښه کې د 15 امریکایي قراردادیانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. د امریکایي پوځ کرنل براین تریبوس وویل سي 130 الوتکه بیګا نیمه شپه د جلال آباد پر هوایي ډګر د پیښې ښکار شوه. دوی ویل د الوتکې چلوونکي او مسافر په پیښه کې وژل شوي دي، او دا چې په هغو کې 15 امریکایي ملکي قراردادیان هم ول چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د افغان ځواکونو روزنې په ماموریت کې کار کاوه. د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د الوتکې ویشتلو دعوه کړې، خو آزادو سرچینو د دې خبر پخلی نه دی کړی. عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی ویلی که مسکو ورته وړاندیز وکړي نو دوی به په خپل هیواد کې د روسیې او جنگي الوتکو بمباری او هرکلی وکړي. نوموړي بیګا د فرانسې له یوه ټلویژن سره د مرکې پر مهال ویل تر اوسه ورته روسیې داسې هیڅ وړاندیز نه دی کړی. دوی ویل که وړاندیز ورته وشو نو غور به ورباندې وکړي. په حقیقت کې دوی به ورته هرکلی ووایي. آبادی ویل دی له روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په رابطه کې دی. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې تېر ماښام د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نیویارک کې خبریالانو ته ویل هیواد یې عراق ته د بمبارۍ غځولو پلان نه لري، خو که بغداد بلنه ورکړه نو دوی به دا کار وکړي. آبادی ویل دی به اریان شي که روسیې الوتکې په شام کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ځای د سوریې حکومت ضد یاغیان په نښه کوي. ده زیاته کړه چې دا د مسکو په ګټه ده چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال په نښه کړي، ځکه چې د هغوی په لیکو کې جنګېدونکي شاوخوا 2000 وسلوال روسان دي، او که هغوی روسیې ته ستانه شول نو هغه هیواد ته به لوی ګواښ ورپېښ کړي.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر وایي په صوبه کې د نامنې پیښې کمې شوې دي.
دہشت گردی کے واقعات میں 56% کمی ہوئی.
افغان ولسمشر وایي یوازې ملي امنیتی ځواکونه به په کندوز کې جنگيږي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر وایي په شام کې یوازې ترهګرې ډلې په نښه کوي. او د ننګرهار چین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي وسلوالو په زور کورونو پرېښودو ته اړ کړي.
موږ عمل ته خپل پټه او کاروبار کړنی نور یو سکیم منګه ګوتې نه دی واردات کورونه رانه پاتې شو.
پرونه کې سندرې هم در خبرو لمشال رادیو سره وسه. لوبړې موضوع ته ورزده خیبر پښتونخوا اطلاعات وزیر مشتاق غنی وایي د سغدریزی پر ضد قومي اکشن پلان تر عملی کېدو وروسته په صوبه کې د نامنۍ په پیښو کې 55% کمی شوی دی. دا خبره نوموړي تیر ماښام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. د زیاته کړه چې د کابینې په غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې په صوبه کې د کارخانو لګولو لپاره به نور د اجازتنامو ترلاسه کولو اړتیا نه وي. غلام غوث معلومات راکوي.
د کابینې د غونډې وروسته د خبری کانفرنس پر مهال تیر ماښام د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل چې د ترهګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان یا ترهګرۍ ضد قومي تګلارې عملي کول وروسته په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی.
دهشتګردۍ کې واقعات میں 56% کمی ہوئی.
د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. د تاوان لپاره په تختونو کې 40% د قلنګ اغېست تلو په پیخو کې 25% او د وژنو په پیخو کې 30% کمی راغلی دی.
23% کمی ہوئی ہے.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد د قومي تګلاري د عملي کول وروسته تر دې دمه 401 ترهګر نیول شوی دی.
429 دهشتګردونکو گرفتار کیا جا چکا ہے.
د ترهګرۍ ضد محکمې تر دې دمه په 240 مقدمو کې 401 ترهګر نیولی دي. د دین علاوه جالي شناختی کارډونه لرونکي 1100 کسانو په ضد کاروایی شوې ده، او د دوی د تصدیق کوونکو 968 کسانو په ضد هم کاروایی شوې ده. د لوډ سپیکر په غلط استعمال 150 کسان او د کرکی د موادو په خورولو 1140 کسان نیول شوې دي.
گرفتار کیا گیا ہے.
په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی دا هم وویل چې د خیبر پښتونخوا کابینه په دې صوبه کې د صنعتونو او کارخانو د پرمختګ لپاره د نوې پالیسۍ منظوري هم ورکړې ده.
خیبر پختونخوا میں کارخانے لگانے کے لیے این او سی کا خاتمہ.
د کابینه د ایجنډي اخیرنۍ نقطه په خیبر پختونخوا کې د کارخانو لګولو لپاره د اجازهتنامې ختمول وو. د دې فیصلې مطابق به د وسلې او کارتوسو د تابکار موادو د چاودونکو موادو د پیسو جوړولو د کاغذ او شرابو یا سپیرټو د کارخانو لپاره به اجازهتنامه حاصلول ضروری وي او د نور هیڅ یو کارخانه لګولو لپاره به اجازهتنامه ترلاسه کول نه وي. د دې پالیسۍ سره به په صوبه کې صنعتونه پرمختګ عمومي او صوبه به ترقی وکړي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د پښتونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د ترګرۍ په ضد د پولیسو د کارکردګۍ ستاینه وکړه شوه او د تیرې ورځې د کابینې په غونډه کې د صوبې په امنیتي صورتحال تفصیلي خبرې اترې وشوې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلی د 15 قبایلی سیمو بې کوره کړل شوي او خلکو خپلو کلیو ته د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. د گورنر له دفتره په بیګانی خپور شوي بیان کې راغلی، تیره ورځ د هنګولو توغسرای کیمپ د اورکزیو کډوالو ستنولو لړۍ پیل شوه. د مشال راډیو خبریال غلام غوث را سره د ټلیفون په کرخه دی. غوث، کله معلومات راته راکړئ.
جی پامیر صاحب، سے دغه چکم دغنا د توغسرای کیمپ سے د پاهمو کی نو دا غینا دا اورګزی چې کومه قبایلی سیمه دا قبایلی سیمه دا غی ته هم د تیری ورځې نه د کډوالو د واپسې لړۍ پیل شوې ده او دې لړ کې مشال ریډیو ته چې کومه خبر پانه راغل د گورنر هاوس نه، نو دا غی تر مخه په لومړي پړاو کې دا اورګزی وسه و چې کوم نغړي کورنۍ دین واغه واپس دې په لومړي پړاو کې او د دې ترڅنګ په دغه خبر پانه کې دا ویل شوی دی چې دم غړی چې کوم د قبایلی سیمې دی و قبایلی سیمې شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، خیبر ایجنسی او دغه شانتي
کورما
او اورځي چې کوم دا، نو دا غیر د دغه 15 قبایلی سیمو نه په یو وخت، یعنی په یو وخت کې دا کوم مطلب دا دی چې 15 قبایلی سیمو ته دغه لړۍ دوام لري او په دې کې کوم شمیرې ورکړې شوې دي. نو دا غیر تر مخه د قبایلی سیمو نه دغه 15 قبایلی سیمو نه دم غړی چې کوم نو 3 لک به کور شوی کورنۍ، یعنی وګړي نه کورنۍ چې کوم دی دغه، نو دا چې تقریبا ډیر بیا په وګړو کې دغه زره ورکې، نو دا د 15 سره کوم نام زیات دغه جوړیږي او په دې کې دغه شمیرې ورکړ شوی دي چې دا لړۍ د مارچ 2015 نه پیل شوی او تر دې دمه په دغه لړۍ کې کوم نو سکم یو لک رجسٹر کډوال چې کوم دینو د شوی دي خپل کورونو ته ستانه شوی دي او څه سلو څه زره چې کوم غیر رجسٹر کډوال دي، نو هغه خپل
دا کډوال دي که کورنۍ دي؟
شوی دي چې اکثر دا کډوال نه، دا کورنۍ
کورنۍ کورنۍ
څه کم یو لک چې کوم دینو کورنۍ واپس شوی دي او سره چې کوم دینو
سلو سلو زره نور، نو تقریبا شاوخه یو لک او څلوې زره کورنۍ
کم دینو، هغه نور نه نه یو څلوې یو لک څلوې زره کورنۍ خو یو نور دا چې کم دینو در دغه زی او په دې خبر پانه کې چې کم دغه ور کرښوي نه ته ور کرښوي دا د مارچ 2015 نه چې دا لړۍ کله پیل کېده، نو په هغه وخت باندې گورنر دا ویډیو چې د اگست پورې به چې کم دینو دا ټول قبایل خپل دغه ته سیمو ته واپس شي، یعنی د تیری چې کم تیر اگست کې اوس چې کوم نوی خبر پانه کې دا ویل شوی دی چې دا کډوالو د واپسې دا لړۍ چې کوم دانو د دسمبر 2014 کې به دا لږه کېږي
مکای تر رسیدي. سمه
خبر پانه کې دا معلومات ورکړي.
سمه، ډیر زیاته مننه. خپل خیال ساتي غلام غوث را سره د ټلیفون په کرخولې پیښوره.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د بلوچستان د مستونګ له بازار درې کسان تښتول شوي دي. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وسلوال په یوه ګاډي کې د بازار دوکان ته ورننوتل او درې کسان یې وتښتول. د دوی د تښتونې پړه چا نه ده منلې. هلته تیر مازدیګر د بلوچستان اسمبلی اپوزیشن غړو د بلوچستان پرمختیایي ادارې د شپږو کارکوونکو د تښتونې پر ضد احتجاج وکړ. تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د مستنګ سیمې د پولیسو تانې یو چارواکي چنای غوښتل ژغې خپور سي. مشال راډیو ته د جمرات او جمعې په منځنۍ شپه وویل تلوال چې په یوه ویګو ډوله موټر کې راغلی دوکان ته ننوتی او د وسلې په زور یې له دې دوکان څخه درې تنه تښتولي. د پولیسو په خبره تر اوسه د دوی د تښتولو علت څرګند نه دی او نه هم د تښتولو مسؤلیت کومې وسلواله ډلې قبول کړی دی. مستنګ چې له کوټې جنوب لویدیځ لور ته د شاوخوا 15-30 کیلومترو په واټن پروت ښار دی، په کې له مودې راهیسې د ناامنۍ د نورو پیښو ترڅنګ د سړي تښتونې او هدفي وژنې پېښې دوام لري. بلې خواته بیا د جمهوریت مازیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د اپوزیسیون غړیو د سړي تښتونو د پېښو پر ضد احتجاج کړی او غوښتنه یې کړې چې له سیف الله کله څخه تښتول شوي د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بی ډی ای 15 کارکوونکي او یو ټیکهدار دی ژر تر ژره د تښتونکو له منګورو څخه خلاص کړل شي. تر دې احتجاج وروسته د صوبې د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکچي لخوا باور ورکړل شو چې د دوی حکومت به د تښتول شویو کسانو د بیرته خلاصون لپاره را جدي حالې ځلې کوي. دا کسان چې شاوخوا درې ونې وړاندې وسلوالو تښتولي وو تر اوسه نه هم د تښتولو مسؤلیت کومې وسلوالو لري قبول کړي او نه هم د تښتونکو لخوا د تښتول سبي او کسانو له کورنۍ سره کوم تماس نیول سوی دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي. نوموړي تېر ماښام د یوې خبري غونډې پر مهال ویل د هغو قومندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز ښار کې یې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره سلګونه جنګیالي تیار کړي دي. غنی ټینګار وکړ هیڅ وسلوالې ډلې ته په هغه سیمه کې د جنګېدو اجازه نه ورکوي او دا چې رضاکاران دي د دولتي ځواکونو لیکو ته ورشي. احمد تکل معلومات راکوي.
ولسمشر اشرف غنی پرون په خپل سرګندونو کې ټینګار وکړ چې د کندوز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. د په داسې حال کې ده چې کندوز ته اضافي سرتیری استول شوی او د راپورونو له مخې د ښار یو شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوې دي. ولسمشر غنی وویل چې د کندوز د سقوط د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي او د څو کسانو د نیولو خبرې هم ورکړ چې د په وینا د کندوز په سقوط کې لاس درلود. د کندوز له قوت وروسته له جمعیت ګوند سره تړلو یو شمیر جهادي قومندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او ویل چې د کندوز د دفاع لپاره به د جګړې لومړی کرخې ته ولاړ شي. ولسمشر غنی که څه هم د دې قومندانانو د چمتووالي ستاینه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه د هیواد د ملي ځواکونو دنده ده او له طالبانو سره د جګړې رضاکاران دي هم د دولتي ځواکونو په لیکو کې شامل شي. ولسمشر غنی له دې مخکې د کندوز له یو شمیر مشرانو سره په کتنه کې په کندوز کې د امنیتي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ او په ډاګه یې کړه چې هیڅ یو خپل سر وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې کندوز ښار ته نه ووځي. په پرونی خبري غونډه کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر جیلانی پوپل وویل ښاغلی غنی په کندوز کې د چارو د سنبالولو په خاطر د دریو کمیسیونونو د جوړېدو امر کړی چې یو به په کندوز کې دولتي او شخصي شتمنیو ته اوښتي زیانونه وڅیړي، دوهم به د کورنیو بې ځایه شویو شمیر او اړتیاوې په ګوته او له هغو سره به د مرستې په برخه کې اقدام وکړي او دریم به یې د هیواد په شمال ختیځ کې د سیمه ایزو ادارو د اصلاحاتو لپاره سلا مشورې او سپارښتنې وکړي.
د احمد تکل رپورټ کې مواردل چې افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي یوازې ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې جنګیږي.
اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو تاسو مشال راډیو ته غوږی یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. همدارز کولای شئ چې زموږ ټولې خبرونې په www.mashalradio.com هم واوري. لدې سره سره تاسو کولای شئ چې پر ټویټر مشال راډیو تعقیب کړئ او یا په فیسبوک باندې د مشال راډیو پاڼه خوخه کړئ او له هغه ځایه تازه خبرونه، شننې، تبصرې او ویډیوګانې ترلاسه کړئ. اوس یو بل خبر ته ورزو. د پاکستان مذهبي چارو وزارت وایي د مینا د ټیل ماټیل په پیښه کې 39 کسان تر وسه ورکتي. د دې وزارت تیر ورځ ویل 315 کسان چې ورک شوي ول وموندل شول. یعنی شاهدان وایي ټیل ماټیل هغه مهال پیل شو چې ایرانۍ او حاجیانو له هغه ځایه خنډونه لرې کړل او په بله لار د شیطان څلیو ویشتلو ځای ته روان شول. ځینې پاکستانی حاجیان له حکومته ګیله کوي چې د دوی لپاره یې هلته اسانتیاوې نه وي برابرې کړې. تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې د مینا په پیخه کې وس هم 9 حاجیان بيدرک دي او تر دې د مدویته 315 بيدرک کسان ملاو شوي دي. بل پلو د جوبلو او بيدرک حاجیان خپل خپلوان له پاکستانی حکومت ته ګيله کوي او وایي چې د دوی هیڅ مرسته نه کوي. د لړکی د 400 یو سیدونکو تیمور خان مشال ریډیو ته وي
بالکل هلپ نه کیږي نه غي سره کوم ډیټا شته نو وسره هغه یوزي ایون ته دې پوره چې پاکستان هاوس دا خبره سیستم د نور رشتار دوستان دی هغه دا خبره کوي چې یاره مونږ ته پاکستان هاوس مونږ ته وایي که تاسو سره معلومات او شو درته نو مونږ تاسو خبر کوي او دا خو ډېر کافي خلک دی دا خو چې کنه دی خو فکر صحیح خینه نه دي سره فکر شته نو دی بس فکر صحیح خو یې
کلی چې مشال ریډیو په پیښور کې دی او تن حاجی زهیر خان نو پوښتل څوک چې د مینا د پیخي په وخت هلته موجود وو نو نوموړی وي
دا څه و چې دغه ټیل خدا څه و چې دا خو دلته ایرانیانو دا د جوړ کړلو چې کم دلته دوی رکاوټه جوړې کړې و دا رکاوټه هغه لړکړلې او ایرانیان بل روډ باندې را داخل شروع دی کې دا تصادم مخې تراغلو او خلک بیخي به انتها څوک د یو ځای نه راغورځېدل او څوک بل ځای نه ډېر زیات بد حالات جوړ شو. په دغه وخت باندې خو مونږ ځان یو سایډ ته وستو خو ډېر زیات کسان چې بیخي ډېر بد حالات او ډېر بد دغه کې پراته وو او ډېر زیات مړی دغه شو کنه نو مونږ هر یو کس بیا دا کوشش کولو چې ځان یو سایډ ته وباسي نو مونږ ځانونه به یو سایډ ته وستل نو بیا نور پته راته نه کېدلې چې څه حالات جوړ شو څه دغه جوړ شو خو بس حالات بیخي ډېر زیات ګډوډ وو.
د پاکستان د حکومت په وینا چې په دې پیښه کې لزرو زیات خلک مړه شوي دي خو سعودي عرب حکومت د پاکستان د حکومت دا شمیره ردوي او وایي چې دی پیخه کې ټول 9 کسان مړه شوي دي. سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان یو ځل بیا ویلي چې ځینې نا حکومتي ادارې د پاکستان ګټو ضد کار کوي. د تیر ماښام په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وویل همدا لامل دی چې اوس یې د نا حکومتي ادارو د فعالیت په اړه تګلاره جوړه کړې ده. د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دوی د افغانستان څوکیداران نه دي او دا چې د کابل د اندېښنو ختمولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز ماخام اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان وویل چې پاکستان کې په غیر سرکاري ملکی او غیر ملکی ادارو تیر وختونو کې څه قسمه نظر نه دی ساتل شوی او دې کې ځینې ادارې د ملکی مفادو خلاف کار کوي. د دې په خبره اوس د غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز لپاره یو واضح او ښکارا نظام جوړول شي او ټول ادارې با آنلاین رجسټریشن درخواستونه ورکوي. د افغانستان په حقله د یو تپوس په جواب کې چودھری نثار علی خان وی چې کله افغانستان د بل په جبا خبرې کوي نو موږ ته په هغه سخت افسوس وی.
افغانستان کې نه کوم چوکیدار دی اور
نہ دیوی موږ د افغانستان څوکیداران نه یو او نه د اشرف غنی په ګډون بل چاته جواب دی یو. افغانستان کې ګوسوک پرنجي هم کی نو توریا په پاکستان لګي. افغانستان د خپل اندېښنې موږ سره شریکی کړي. موږ هر وخت د هغوی خبرې اوریدو ته تیار یو. د هغوی په اندېښنو خبرو ته تیار یو. خپلو خبرو کې چودھری نثار علی خان دا هم وی چې ډی چوک کې با نور چاته د جلسونو اجازه نه ورکړي کیږي. د دې په خبره کې سوګواړي چې پاکستان مخ په وړاندې لاړ شي نو کامی مفاد با په نظر کې ساتل وی. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان سینټ مشر او د پیپلز ګوند غړي رضا ربانی ویلي په هغه هیواد کې د هیڅ کس د درغلی یا اداري فساد پاک نه دی نو ځکه له سیاستوالانو سره سره د ملکی او پوځي وګړو احتساب هم وشي. د چارو پوهان وایي احتساب هغه وخت کېدای شي چې عمومي او مجموعي وي. تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د کراچۍ وفاقي اردو پوهنتون کې غونډې ته د وینا په وخت پاکستان پیپلز پارټي غړي او د سینټ چیرمین میا رضا ربانی ویلي چې پاکستان کې د کرپشن تورونه په سیاستدانانو لګي ولې سیول او فوجي وګړي هم د دې ناصرنه پاک نه دي. باید د ټولو سره د قانون په دایره کې احتساب وکړي شي او داسې اداره هم پکار ده چې د احتساب کوونکو احتساب وکړي. د پاکستان د ایوانی بالا یعنی سینیټ د چیرمین د دې خبرو په اړه د پیښور پوهنتون د ایریا سټڈی سینټر ډایریکټر پروفیسر ډاکټر سرفراز وای چې دا هغه خبره سل په سل ټیکتا، ځکه چې احتساب د هر چا پکار دی. ولې د پاکستان تاریخ وای چې دلته احتساب زیات تر د سیاسي انتقام لپاره پکارول شي او یا د جمهوریت وروستو د امیرانو حکومتونو ته د وده ورکولو لپاره احتساب کیږي.
ما خیال دی دا سیاسي ورکرم دی او دا سیاسي ورکر دی چې د بارہ کې خپل کرپشن کې حوادث زبانه نه دی لګیدلی. البتہ دے بدینہ خبر دے کرپشن چ دے کرا اضافہ صحیح ناگے کے کرپشن نزیات سیاسی انتقام یا سیاسی چ دے طور بانے خلق پارٹوں نا اڑول راڑول
سیاسی چارو کارپو ڈاکٹر خادم حسین پا دیاڑا مشال ریڈیو سر خبروں کی ویل چی پا بنیادی توگا کرپشن پا اداروں کے ننوتے دے او تر سوچ دا اداروں جوڑخت نوی بدل کلے شوی تر حقی دا احتساب عمل غیر منطقی خبر ادا.
زما خیال ہے چیز ربانی سے دا خبر دیر واضح دی خبری ثبوت دے چی دا اداروں ترمیز دا تصادم یعنی دا غد دیتا اشارہ دا چی دا دی چونکی لڑمون کی دی دی دا 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 کرپشن دا دی ریاستی ادارو نزکا با دا طولو اوورحالنگ پکاری دا طولو با بیاوی نزل پکاری احتساب علکی دیشی چکل دا عمومی وی یو خلکو باندے نیوک کی گی بلا باندے نکی گی نو دی عمل بدائی چی دا احتساب ندے دا سا خلق پا زور بیچ عمل نمانے کول دی.
دا یادا ونی والدہ چی دا پاکستان پیپلز پارٹی دا مشرانو یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف پشمول یو شمیر غلو باندے دا نیب لخوا مقدمی درج کری شوی چی پی دا پاکستان پیپلز پارٹی لخوا سختی نیوکی هم شوی او دای یو سیاسی انتقام بللے دے. محمد عمران، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
او رازی چی دا سلام پختونخوا پا دی برخه کې وست دا غزالی جاوید پا غک سندر وارو.
خبر چی بوی سنگا دیلا چوی میں اشنا دے دی خبر چی بوی سنگا دیلا چوی میں اشنا دے بیا نگ ساس گر پی نن می دا زوا خطا دے دی خبر چی بوی سنگا دیلا چوی میں اشنا دے دی خبر چی بوی سنگا دیلا چوی میں اشنا دے چیزماد اور بالکل دے چیزماد سنی حال دے چیز بنو می ماں ٹولوں بڑ دخ پر جن کٹلے فال دے چیزماد اور بالکل دے چیزماد سنی حال دے چی پنو می ماں ٹولوں بڑ دخ پر جن کٹلے فال دے نہیں رے گل بہر شی تار سوران جدا دے خبر چی بوی سنگا دیلا چوی میں اشنا دے دی خبر چی بوی سنگا دیلا چوی میں اشنا دے تصویر تئی زبورم زما پدر دے دوشی گمانو نام سی واشی ارمانو نا پسل گوشی جی تصویر تئی زبورم زما پدر دے دوشی گمانو نام سی واشی ارمانو نا پسل گوشی خوبنو کے لدلے تو لشپا چین بیگا دے
د غزالی جاوید په غږ مو سندره اورېده. اوس هم په پېښور کې نهنی مې په کابل کې 9 بجې شوې. د خبرونو لنډیز د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي د سغدریزې پر ضد د قومي اکشن پلان تر عملي کېدو وروسته په صوبه کې د ناامنۍ په پیښو کې 50% کمی راغلی دی. دا خبره نوموړي تیر ماښام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبرې اعلان ته وکړه. د خیبر پختونخوا ګورنر مهتاب خان عباسي ویلي د 50 قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي او خلکو خپلو کلیو ته د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. د ګورنر له دفتره په بیګانی خپور شوي بیان کې راغلي تیره ورځ د هنګولو توخسرای کیمپ د اورکزیو کډوالو ستنولو لړۍ پیل شوې چې په لومړي پړاو کې به 200 کورنۍ خپلو کورونو ته ستنېږي. په سوات کې وسلوالو د ځانګړو پولیسو یو غړی وژلی. یوه پولیس افسر د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل تیر ماښام وسلوالو د بریکوټ په بازار کې د دندې پر مهال د ځانګړو پولیسو سرتیری بشیر وواژه. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د بلوچستان د مستونګ له بازاره 3 کسان تښتول شوي دي. د پولیسو یو چارواکي بېګا د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل وسلوال په یوه ګاډي کې د تیر مازیګر د بازار دوکان ته ورننوتل او 3 کسان یې وتښتول. د دوی د تښتونې ذمواري هم چا نه ده منلې. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي یوازې به د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي. نوموړي تیر ماښام د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د هغو قوماندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز ښار کې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره سلګونه جنګیالي تیار کړی دي، خو یوازې او یوازې افغان ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې جنګیږي. د ننګرهار چین ولسوالۍ د بیلابیلو کلیو اوسیدونکو وایي وسلوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلې دي او داوه کوي چې دوی په هغه سیمه کې پراخې جګړې ته تیار نیسي. هلته د ننګرهار چارواکي وایي چې دوی به ژر په اچین ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي. امریکایي دفاعي چارواکي وایي په افغانستان کې د یوې الوتکې پرېښودو په پیښه کې د 50 امریکایي قراردادیانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. او عراقي وزیر اعظم حیدر الابادي ویلي که مسکو ورته وړاندیز وکړي نو دی به په خپل هیواد کې د روسیو جنګي الوتکو بمباریو هرکلی وکړي. اوس مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال رډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د سینیټ چیرمن رضا ربانی دا خبره منلې چې سیاست دانانو کرپشن کړی دی او د دوی دفاع نشي کېدی، خو که وکتل شي نو سیول او پوځي افسر شاهي یا بیوروکراسي هم له دې مبرره نشي ګرځولې. نو باید چې احتساب د ټولو وکړې شي او خصوصي عدالتونه چې هم جوړ شوي نو پکار ده چې د ټولو لپاره یو شان وي. د ادارې په وینا چې حقیقت دا دی پاکستان کې درغلي او کرپشن د دې ملک جرړې ورسته کړې دي او په دې باندې د ملک هر وګړی پریشان دی او دا هم د یادونې وړ ده چې ټول سیاستدانان درغل نه دي. د غرنګ په انتظامیه کې درغله خلک ناستي نو ښه خلک پکې هم شته. ادارې وړاندې لیکي چې په دې باندې اعلی عدلیه هم نوټس اغستی دی او دا شن په پوست کې هم د احتساب لړۍ پیل شوي. د کومې مثال چې زموږ په وړاندې پروت دی او د رښتیو کې ځینې پوځي افسرانو ته سزاګانې هم ورکړې شوې دي. ادارې اخري کې لیکي دا هر څه په خپل ځای سم دي، خو که په مجموعي ډول وکتل شي نو د پاکستان تر ټولو لویه مسله کرپشن ده. د کومې مخنیوي چې ډیر ضروری دی نو باید چې یو داسې نظام جوړ کړی شي چې پکې یو خاص کس یا ډله یا اداره په نخه نه شي او د کرپشن د خاتمې لپاره په آزادانه توګه کار وکړل شي، نو هله به ممکن شي چې له دې ملک کرپشن ختم شي او دا ملک د ترقۍ په لور روان شي. بل په لور د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې د زنانو په حقوقو باندې لیکلي او وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت داوه کوي چې د زنانو د حقونو لپاره هر ممکن اقدامات کوي او د دې لپاره منصوبه بې اعلان کړی دی. د ادارې په وینا چې د حکومت د داوو باوجود که وکتل شي نو تر دې د ما حکومت زنانه په پالیسوک جوړولو کې نه دي شاملې کړي او تر دې چې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبایي کابینه کې که مشیران زنانه دي نو هغه هم بې وسه دي او څوک کی خبر نه اوري. دریا اخري کې لیکي خبر دا وی چې د زنانو د تعلیم او ترقۍ لپاره او د دوی د مسلو د حل لپاره سنجیده رویه خپل کړی شي او دا هر څه به هله ممکن شي چې زنانه په پالیسوک هم شامل کړی شي او خوی ته خپل پوره پوره برخه ورکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ ژورنال د افغانستان کندوز ښار په اړه په یو رپورټ کې وایي په جګړه کې ښکېلو خواوو منلې چې دا ښار له وسلوالو خلاص کړل شوی دی. هلته له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په شام کې د روسیې هوایي بریدونو ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د وال سټریټ ژورنال په دې لیکنه کې راغلي چې د زیارت په ورځ افغان حکومت کندوز ښار د طالبانو نه د بیرته نیولو ادعا وکړه. دا راز د دې ښار اوسیدونکو هم ویلي چې په لارو کوڅو کې افغان ځواکونه ګرځي او ځای په ځای په سړکونو باندې د طالبانو لاشونه پراته دي. هلته د کندوز ښار د پولیسو ویان سرور حسیني وای چې دا ښار اوس په مکمله توګه د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې دی. ورځپاڼه لیکي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم منلې چې وسلوال یې د کندوز ښار نه وتلي، خو زیاتوي چې دا ګام یې د ولسي خلکو د امنیت په خاطر پورته کړی. هلته افغان ځواکونه چې ورته د امریکایي او نیټو ځواکونو ملاتړ هم ترلاسه دی وای دوی هیله مند دي چې د کندوز ولایت نورې سیمې به هم ډېرې زر د طالبانو د ولقې نه خلاص کړي. کندوز ښار د تیرې ګل په ورځ طالبانو قبضه کړی وو. بلخوادان ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې روس د شام په مسله کې فعال پوځي کردار ترسره کول شروع کړل، هیڅ معلومه نه ده چې دغه خونړۍ کشاله به اوس څه شکل اختیاروي. د شام په 15 کلنې کورنۍ جګړه چې پکې د بشار الاسد رژیم د اسلامي دولت او نورو سخت دریځو ډلو په شمول د خپل مخالفینو ضد د تشدد نه ډکې کارویانې کړي، ایران او روسیې یوازنی نړیوال پلویان پاتې شوي دي. خبرس پانوای تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې په دیش خړه کې د روس پوځي برخه خاخستو ته ترکی، عرب هیوادونه او د دوی نور غربي اتحادیان په کوم نظر ګوري. که څه هم غربي نړۍ او د دوی اتحادیان د اسلامي دولت یا داعش سخت مخالفت کوي، خو د بشار الاسد واکمنی هم نه خوښوي او دغه وجه ده چې د حکومت نه د هغه د لری کولو غوښتنه باندې اوس هم ټینګار کوي. د ورځ پاڼې په وینا د سیخکاری چې د شام په جګړه کې خکیل ټول اړخونه به اول په شریکه داعش د ختمولو کوشش کوي او چې دې کې بریالي شي نو بیا به په دغه هیواد کې د واکمنۍ د بدلون لپاره بشار الاسد او د هغه مخالفین خبرو اترو ته د کینولو هڅه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه رپورټونه ناسم بللي چې ګواکې د دوی جنگي الوتکو په شام یا سوریه کې د اسلامي دولت دلې پر ځای د آزادې سوریه پوځ په نوم د هغو وسلوالو اهداف په نخښه کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د روسیې الوتکو 13 ورځ هم د شام پر یو شمیر سیمو بمباري وکړه. هلته په فرانسې کې د روسیې سفیر هم ویلي چې هیواد به په شام کې د وسلوالو پر ضد بمباري او ته دوام ورکوي او تر هغه وروسته به هلته د نړیوالو تر څار لاندې انتخاباتو ته لار هواروي. پر دې موضوع د مشال رادیو خبرونو مرکزی څنګه رپورت مهمې برخې احمد تکل لوروي.
د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پاوڅ سو څلرویشت او سو 15 جنگي الوتکو له چهارشنبه ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 12 مرکزونو بمباري کړې. د سوریې په ساحلي ښار لازقیه او شاوخوا سیمو کې د روسي پاوڅ حضور او حمله په اتیای ملسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته په بهر کې د روسیې تر ټولو ستر پوځي عملیات ګڼل کیږي. که څه هم روسیه ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نخښه کړي، خو د سوریې د اپوزیسیون د ویډالې مشر حسن حاج علي چې سی آی ایم راستو ورسره کوي وای په ادلب ښار کې د ډلې پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. د امریکا د سناد پوځي چارو د کمیټه مشر سناتور جان مکین د امریکا له سی این این ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل چې د روسیې الوتکو اصلا هغه ډلې په نخښه کړې دي چې د آزاد سوریه د پوځ لپاره کار کوي. له دې ډلې سره متحد ایالات مرسته کوي. د ادلب هغه سیمه چې روسیې الوتکو حمله پرې کړې د هغو وسلوالو ډلو په لاس کې دي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره هم د جګړې په حال کې دي. یو شمیر نړیوالو رسنیو هم دراز په سوریه کې د روسي الوتکو په بمبارۍ کې د ملکی تلفاتو په اړه هم خبر ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبريالانو ته وویل روسیه دقیقا هغه اقدامات کوي چې متحد ایالات کوي. لاوروف وویل که یو څوک د تروریست په شان ښکاره شي، د تروریست په شان عمل وکړي، د تروریست په څیر ګام واخلي او د تروریست په څیر حمله وکړي، نو هغه کس به خامخا تروریست وي. په پاریس کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف هم په سوریه کې د خپل هیواد د حملو دفاع وکړه.
J'espère que dans un an, quand on aura fini avec l'État islamique...
Il a l'air de dire que le patron de l'État islamique est de l'Allemagne, et que le Syrie est de l'intérêt. Il est de l'intérêt pour être libre et de l'intérêt pour l'intérêt de l'intérêt.
Il est sous contrôle international.
Russie a dit que le Syrie est de l'intérêt pour le Daesh. Il est de l'intérêt pour l'intérêt. Il est de l'intérêt pour l'intérêt pour l'intérêt pour l'intérêt. پارازای نشتا په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبد الله المعلمی پرون وویل چې د روسیې په هوایي حملو کې ډیری ملکی وګړي وژل شوی. نو موري زیاته کړه هغه هیوادونه چې د داعش پر ضد جګړه کوي باید په عین حال کې د سوریې د تروریستي رژیم ملاتړ ونه کړي.
د احمد تکل رپورټ موریده د ننګرهار چین ولسوالۍ د بیلابیلو کلیو اوسیدونکي وایي وسلوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلی دي. د دوی په خبره دا ډله چې ځان داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله بولي د سیمې له ښوونځیو یې سنګرونه جوړ کړي دي او وایي د پراخې جګړې پلان لري. بېکوره کړل شویو خلکو له حکومته غوښتنه وکړه چې ورسره دې مرستې وکړي. هلته د ننګرهار چارواکي وایي پلان لري چې ژر اچین ولسوالۍ له وسلوالو پاکه کړي. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
دا چین ولسوالۍ دغه تازه بې ځایه شوي کډوال چې د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي وایي چې داعش وسلوالې ډلې په دې بانه له خپلو کورونو څخه را شړلي چې ګوندې دوی په اچین ولسوالۍ کې د پراخه جنگ تابع لري. دغه کډوال وایي چې ډک کورونه ترې پاتې شوي، نه سرپناه لري او نه هم ورسره د خوراک څښاک لپاره څه شته دی. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
موږ په عمل ته خپل پټه او خپل همدغه کاروبار کړنی نور یو سکم موږ ګوتې نه دي والي ډک کورونه رانه پاتې شو. موږ سره یوه پیاله موږ سره نه ده راپری.
نوم جلال دی، دا چین ولسوالۍ د مامند اوسیدونکی. موږ خپل وطن کې زندگی ژوند کړ، پول او پټی دغه هم کړ، په هېڅ سکم ګوتې نه والېدش. هغه راغله موږ سره دغه ظلمونه وکړه چې پول او پټی هم رانه پاتې کړه، کورونه هر څه ډک رانه پاتې کړه.
یو تن ماشوم وایي چې وسلوالو یې ښوونځي تړلي او د جنګ سنګرونه ترینه جوړ کړی دی.
زه ساکید اچین ولسوالۍ اوسیدونکی. تم ټولګي ځکهونکی زمنګ مختاب بند کړی دی، کني لیکونه بند کړی، زمنګ مختاب کې سنگر جوړ کړی، کورونه رسل شنه اسمان نه شپې سبا.
د دغه بی ځای شو کډوالو ستونزمو د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدلزی سره شریکه کړه. هغه په جواب کې وویل چې ډیر ژر به په اچین ولسوالۍ کې پراخه عملیات تر سره شي او بی ځای شوی کډوال به خپل کورونو ته په عزت سره ستانه کړی شي.
والی صاحب ننګرهار هر ورځ مسلسل څو جلسې امنیتی تر سره کوي او زمونږ ټول تلاش زده چی منګه د چین په ټول نقطو کې په پراخ شکل سره هم عملیات تر سره کوي او هملته د حکومتي ځواکونو حضور پیدا او د مخالفینو حضور لمنځه لاړ شي.
د یادولو ده چې د تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسې په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو د شتون د عمله د یادې ولسوالۍ په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
هغه سم راځي چې د هارون باچا په غږ د هیلی له البومه دغه ټپې واورو.
دل درد ټپې وایم هلکه دا موایې چې زه خوشاله یم. دزل پسر میں نویشتے پسر پسر گفدے کلوین دسوار لسمیش پو کے راشوائی جزد ہمی او دل سمو گورم دیار دی دنالو اے اخترہ تیرا تو تین انتظار کھو مایا نا دکڑ مار د سر خا ماروا جد خوڑم نو خبر کڑے با دے وما سما دزل بازار دیوران کو و دیوران شدی بازار دیارا شمایا نا باد یار گلیتا زموائی د خوشالے نہ خوب لی موت نرا دینا کبا کا بلتا روانے گم د خدینا زار شم بیا بو کو دیدنو پسرو شنڈو جنگے دل خوب پسرو شنڈو جنگے دل خوب زما جانان زما کیوا جد قدم خاوری دان جد استر گوکڑما خدای دی زما کا غندی مندی او پسر با غندی چلوم
هارون باچا پا غگمو ټپی اورېدې د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي په تیر یوه کال کې د یادې ادارې ګټه 150% زیاته شوې ده. د خوست اوسیدونکي د دې خبر هرکلی کوي، خو له افغان حکومت غواړي چې د ښاروالۍ بجټ یا بودیجه دې ژر ورته منظوره کړي چې په ښار کې پرمختیایي کارونه پیل شي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې د ښاروالۍ عواید د نورو کلونو په پرتله نږدې 150% لوړ شوي دي. چارواکی د عوایدو د لوړېدو لامل په ښاروالۍ کې تر یوه بریده د فساد مخنیوی، ښاروالۍ ته د عوایدو په سپارلو کې د ښاریانو د همکارۍ ډېرېدل او د ځینو نویو عایداتي سرچینو موندل بولي. د خوست یو تن دیني عالم او د ښار اوسیدونکي مولوي محمد داود وقفي د ښاروالۍ د عوایدو ډېرېدل د خلکو او ځایي ادارې لپاره یو ښه زیری وباله او زیاته یې کړه.
د خوست ښاروالۍ عواید د مخکې په پرتله زیات شوي دي، دا یو ښه اقدام دی، د کامیابۍ زیری دی. ولې دا چې اوس خارجي مؤسساتو خپل کورونه تړلي دي، بند کړي دي، نو د مرکزي دولت نه موږ دا هیله لرو چې هغه پروژې چې د خوست ښاروالۍ ډیزاین کړي دي هغې ته اجازه ورکړي او هغه عواید چې د ښاروالۍ له طرفه لوستر ولي دي زیات عواید دي هغه په هغې پروژې باندې ولګولی شي.
د خوست ښار د سوداګرو او دوکاندارانو د صنفي اتحادیې استازي محمد ظریف جانباز وویل ښاریانو او دوکاندارانو په خپله ښاروالۍ سره د عوایدو په تسلیمۍ کې مرسته کړې ده. هغه له مرکزي حکومت هم وغوښتل چې د ښاروالۍ د پروژو لپاره وړاندې شوی فنډ ژر تصویب کړي تر څو خلک عملا په خپل ښار کې د پرمختیا او پراختیا کارونه وویني.
هر څوک په خپله خوښه داوطلبه زیر شوي دي چې دولت خپل عواید تسلیم کړي. د مرکزي حکومت هم موږ دا هیله خواهش ته چې دغه پروژې زر پاس کړي تر څو د خوست خلکو ته کاري خدمات په ښه توګه ترسره شي.
د معیوبینو د شورا مشر سخي محمود مهربان وایي چې ښاروالۍ باید په ښار کې د نورو خدمتونو د عرضه کولو ترڅنګ معیوبینو ته هم چې د ټولنې بېوزله قشر حسابېږي د ځینو کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
بېوزله قشر معیوب ده او د دغه سره کومک وشي چې په بعضو ځایو کې ځایونه لري چې موږ ته هغه کې د عوایدو دپاره چې معیوب په پښو ودرېږي دی موږ سره کومک وکړي.
د ښاروالۍ رسمي سرچینې وایي چې تېر کال د عوایدو اندازه څه د پاسه 68 میلیونه افغانۍ وه چې اوس د عواید تر 3 میلیونه افغانیو ډېر شوي دي. خوست ښاروال کرامت خان خپلواک وایي چې د ښار د سړکونو د اساسي ترمیم او یو شمېر لښتیو او پلچکونو د جوړولو پروژې به ژر پیل شي.
زموږ یو کال پوره کېږي، په دې کې تقریبا زموږ 50.5% عواید لوړ تللي دي. خو سړکونو پروژې اوس خلاص شوي دي، ښار ټول سړکونه به قرض کېږي. معاونې زموږ بعضې په اداراتو کې دي چې اداري پروسیجر دي، زموږ بودیجه په وخت نه وه تصویب شوي.
په همدې حال کې د خوست ښاروالۍ چارواکي په وروستیو کې د راتلونکي شل کلن ښاري ماسټر پلان د جوړولو د کار پیلېدنه خپل مهم لاسته راوړنو څخه بولي. ماستر پلان د ښار اساسي پلان دی چې له مخې ښاري حدود تعینېږي. په دې حدودو کې له سړکونو، پیاده روانو او لښتیو نیولې بیا د کانالیزاسیون او د اوبو تر سیستم پورې مسایل، همدارنګه د ښار استوګنیزې او سوداګریزې سیمې او د راتلونکې پراختیا نور ټول قواعد کې ځای شوي وي.
د نجیب الله لوخیل رپورت مو اوریده. د خیبر پښتونخوا د شبقدر د یاغي بند وسیدونکو اکرام الله سمو د مخ کې د پیښور بډبیرې پر هوایی مرکز د وسلوالو په برید کې ژوبل شوی وو. د پاکستان په پوځ کې نوکر دی او مشال راډیو ته ویلي چې د پیښې پر سهار چې جومات ته ورسید نو وسلوالو د جومات دننه لومړی ډزې پیل کړي او بیا یې بمی چاودنه وکړه. شانواز ترکزی له اکرام الله سره خبرې کړي دي او دا رپورټ جوړ کړی.
څو ورځې وړاندې د پېښور په بډبېره کې د ایئر فورس په بیس د وسلوالو لخوا په برید کې د یاغبن شوقدر اکرام الله هم زخمی شوی. څلوېښت کلن اکرام الله چې په دغه ورځ سحر پاڅېد او جومات ته د سحر مونځ له لاړو، نو بیا څه وشو؟
ما سنت کول چې دغه وخت ډزې شوې، بیا به کې یو ملګري وي زر زر دا مونځ کوو. دغه وخت یو کس زموږ بل ملګرو چې شاته لکه دغه جومات غونډه شیشې دروازې درې واړه کړه، په شیشه کې سیکه چې کوي طالبان روان دي مل ډوي، هغه چې دا په شپېلې باندې د دروازه شیشو ول، ما هم صرف شپېلې سیکړه خو بیا ډزې شوې. دا ګرنیټ هوا تم پکې ما اور دو خو لکه ما بیا ول نو سترګې پټې کړې، نه مې پاس کتل نه مې کسان ته کتل، زموږ په خپل لګېدلو ما خو اډوکې مې بچو لکه اوسله مې وا.
د پاکستان په پوس کې نوکر اکرام الله وای چې نور کومې خبرې هغه د ډزونو د شور لوجې نه دی اورېدلې، خو به څه غوڼه واورېدل. نو هغه کوم رقم غوڼه
لکه اواز لکه ما لکه اورځو په خبره خو نه پېدم، لکه چې پارسه مارته کوي بیا دی هغه خبرو نه پاس لکه بیا ناتونه ولګول. نو دا خپل لمن چې دغه سر ریډیو یا موبایل غټ لکه سپیکر غونته، خو هغه لکه جمعه کې ډیر وخت کړی، ځکه چې هغه کمرې ته دوه ځله غلو دوه ځله فیر کړو، یو ځله فیر وکړو سو ټایم پاس لکه دغه 15 منټه په دواره بیا لکه بیا فکه فیر وکړو. زنګ ډیر مرګي لکه په لومبي فیر کې بچیو، هغه په دویم فیر کې لاړ شیطان شول.
اکرام الله وای چې بیا بیا به ورته کور ټلیفون راتلو خو دبه نه اوچ
دشتګرو سره مقابله وکوه نه مړنه نه بیلو.
دا سات اکرام الله د روختون نه فارغ شوه او بغیر له ډنګورو د کور دننه او بهر لګ لګ ګرځي او وای چې صحت یې وس خده. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د شمالي وزیرستان به کور کړل شوی خلک وای تیر کال په جون کې چې عملیات پیل شول، نو له دوی په کلیو او کورونو کې ګڼ څاروي پاتې شول. د دوی په خبره د ځینو خلکو مالونه خو یا ځنګلونو او غرونو ته وتلي دي، او ډیری څاروي د خوړو او اوبو نشټوالی له کبله مړه شوي دي. دوی له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویل ورته ښکارېده چې پوځي عملیات به لنډ وي، خو دې ډېر اوږد وخت واخیست. آیا چارواکي د خلکو څارویو په اړه څه اقدامات کوي او کنه؟ پر دې موضوع تفصیل مجید بابر راکوي.
د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان نه بیکوره شوي خلک وای چې د بیکوره کېدو پر مهال یې په زرګونو ګډې بزې او غواګانې په خپلو سیمو کې پرېښوې چې اوس یې هیڅ درک نه لګي. په دې اړه د شمالي وزیرستان د انزوري سیمې د علي خیلو ملک جمال الدین وای
دا چې کوم مالونه د شمالي وزیرستان د ولس نخ پولیسو کې پاتې شوی وو هغه اوس چرته دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو منور شاه وای چې سم مالونه خو ځنګل ته وتی دي او داسې په لکونو غریب زیوي چې اوس هیڅ معلومات نشته.
هغه وخت تقریبا ډیر وړا کې سره خلک ته لاس اچیاله د نور خو کچا ته پلوس ویرا غل کچا ته موکا وا خو ټیک تر سره راو اصل کنو با سن په لیارې مړسول زنه حاجی کې په کې سره خلک نه پوتې شول وو زنا د ګاډی نه پرې وته زنا زخمی شول دول ته خلک بل یاره لول زنا بل یاره په تر یې د لوړې د خوروک ته نه موجودګی ته وځنه مړ شو را مو ته نه دا خیال تر سی سیم اغه د نور به سړی ته بیا واپس په لوس باندې ورسی.
سور د مخ کې د شمالي وزیرستان د تخیلونه راستون شوی حجی اورنګزیب وای چې ډیر مالونه په لارو کو سوکې مړه پراته دي.
د غوګانی او د زی د په کلو کې او په روډونو باندې او په لګاډو کې د ګرځي او زنه ژوند دی او زنه په کوم ډول شوی دي. زنه خلک لکه دا وای چې سوک الته کې کم خلک پاتې شوی او هغه خړلې دي لکه علا لیکړې دي خړلې دي او ځنه دسي دي چې د معلوم خلکو دي ګرځي را ګرځي په دې غرونو کې دسي را ګرځي کنه لکه غزنګلې شانت شوی دي او یو لک خلکو دسیم کړی دي چې ځان سره خوسته بوتلې دي یا بنو تر واستلې دي نو خرڅې کړې يم دي پکې.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال صفدر داوړ نامې و پختل
دا انفارمیشن دي چې کم فیمیل اسمن چې دا نران چې کم دي د ګډو ځکه یا ورګانو کې آغا ډیر کم پیدا کیږي. آیا آغا الټا خوړل کیږي یا پټیږي یا طریقہ دے آ منتا دمرا بھی پتن لگی رہی پر رہی بندے بھی الگ کرا بویا چکم ورتا ہوا ہے دلتا یو دا سنتر گوندے ورتا جو کری دی پاکی دری سوا سلو سوا وہ گانے اخپلی دی التا چونکہ وہ بام دی او زنگل ہم دی نو اخورا کونہ کبھی پخپلا او بس کی دی بیا اخپلی دی اے غزیتا التا جمع کی گی محمد خیل پورے چرتا یو نیم سنتر ورتا جو کری دی دلتا میران شاہ کے بیا چکم کیم تے دا انفرمیشن آزی چکم تا دا ننا دا سسٹم ورتا جو کری دی چی دا گڑی رزی دا وہ گانے دارا دی او دا دی پیش نمبے دا دا سامانو نام لکه کوچ شو داغا التا فورسیز والا کسان چی دی پا دی چی التا سکستان دی نور روم داغا خلق کی تیر اپ سیکیویتی فورسیز والا الکار دی نو داغا سنبالاوی داغا اخپل التا خوراک مراک ورن برا برا
پا دیڑا مو چی دا شمالی ودرستان اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ ظهیر الدین بابر نو پختل چی دا شمالی ودرستان دا ولسنا پاتی شو و مالونو دا خوندی تو پاڑا دوی کومی حالی دلی کڑی آو کنا نو نو موڑای وای
او آن ریکارڈ هم دلته کې داسې او خلق ځان سره چې څومره مویشیان مال مویشی راوستلی شو خلق راوستی دي اور صدا سے میجر موتلا صدا سے چا رپورٹ نه کړی چې یاره یا زمونږ خلک کې ګډی دي زی غوغان پاتې دي نو ډاوټ آپریشن په وجه باندې د دې نسل اسه پاتې شوی خو په دې اصل باندې لا چې مونږ ته چا پروش نه کړی نو مونږ په دې اصل باندې څه ډیسیژن هم لا داسې نه دی اغسته چې یاره دا هم یو پرابلم یې شته
ظهیر الدین بابر زیاتوی چې دوی د شمالي وزیرستان د ولس د کورونو بازارونو او نورو تباشو اساسو لپاره خو سروي پیل کړی دا خو د مالونو پاړی تر دا مهال کومه تګلاره نه ده جوړه کړې.
مجید بابر رپورٹ پوره دا اوس هم راځي چې د ماستر علي حیدر دغه جوړه کړې ملي ترانه واورو.
غلام روم راضی تو کہے پیلاڑی کپخ پلو وینو نوم لمبے دلے پمام پلی توے دجمد غاڑے چکتری کتری مغبت جاڑے یا بدا بے نن کمل باغی ادن کرم یا بکڑم دار